السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د برید پر مهال کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
اوس خدا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا درې میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هېڅ ډول مرسته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تېر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډونو حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نور شان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان انداسې دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوی دی.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانینو د خزینه مرسته رسوونکو کارمندانو کار لا ننګونو سره مخ کړی دی. د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو او د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو څښتنانو غوښتي چې افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه ورکړي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی تړون د بیا راژوند کېدو په اړه خبرې په ویانا کې د دې میاشتې په 9مه پیل شي. دا بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو قوانین د خزینه مرسته رسوونکو کارمندانو کار لا ننګونو سره مخ کوي. د سازمان نن وویل یو سند خي چې طالب چارواکو د اکتوبر د میاشتې له 28 نیټې راهیسې یوازې په درې ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارکوونکو ته له قید او شرط پرته د کار اجازه ورکړي. خو د بشری حقوقو د څار د دې سازمان په وینا د هیواد ترنمایي په زیاته برخه کې خزینه مرسته رسونکو له جدي محدودیتونو سره مخ دي، یا نشي کولای چې د کورنۍ د کوم نارینه غړي لملتیا پرته کار وکړي. دا ریپورت کې وړاندې ویل شوی دی چې په بغلان ولایت کې طالب چارواکي خزینه کارمندانو ته چې د مرستې رسونې په چارو کې برخه لري د کار کولو اجازه نه ورکوي. همدارنګه په بامیان او دایکندي ولایتونو کې د مرستې رسونې خزینه کارمندانو ته ویل شوی چې واځي کولای شي د اړو کسانو د معلوماتو د راټولولو په برخه کې کار وکړي او د مرستې د رسونې په کار کې د ګډون اجازه نه لري. دا بشری حقوقو د څار سازمان وای طالبانو په شپاړس نور ولایتونو کې ویل دي چې خزینه مرسته رسوونکي باید د دفتر له کور څخه بهر کله چې په دفتر یا ساحه کې کار کوي د کورنۍ د یو نارینه غړي له خوای ملتي او شي. دا طالبانو حکومت تر اوسه پوري د بشری حقوقو د څار د سازمان په دې ریپورت تبصره نه دکړي، خو مخکې لدی په ټینګار ویل دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته د افغانستان د اناناتو او د شریعت د اصولو په چوکاټ کې درناوی لري. د امریکا په کنیکټیکټ ایالت کې چارواکو د کډوالو د حقونو مدافعانو د اپارټمانونو له څښتنانو غوښتي چې د هغه لسګونو افغان کورنیو ته د کورونه په کرایه ورکړي چې افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دې هیواد څخه امریکا ته کډه شوي او ځینې په دې ایالت کې ځای پر ځای کیږي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس وایي دا کسان تضمینوي چې د کورونو کرایه به ورکول کیږي. هغه ډلې چې د کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې کار کوي په دې هڅه کې دي چې امریکا ته تللو افغان کډوالو ته سلګونه کرایي اپارټمانونه پیدا کړي، خو د دوی په وینا د کورونو ځینې خاوندان افغان کډوالو ته د کورونو په کرایه ورکول نه غواړي. ټاکل شوی چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادۍ راډیو ته وویل
تیمای کشتراونو آماده بودن میوند تلان توفان ریوت
دیوی پا دی سیالیو کی شپگ لوبدالی شاین اسمایی سیمرغ البرز هری رود توفان میوند تلان دا باسین چپی او د هندوکش اقابان گردون کوی او لس رزی بدا وامو کلی دا گس لپین دسته میراهی سی چی کابل دا تالیبان و لاس تلویدلی دا فوتبال لمرنی سیالی دی چی پا دی خارکی کی کی د شلوریس کرکټ جام د لوبو په لړۍ کې نن بنگلاديش د استرالیا په وړاندې په لوی توپیر مات وخوړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ په 15 سورونو کې واړه لوبغاړي وسوځیدل او د سیالې لوبډلې لپاره یو اویا منډو اسانه هدف ورکړ. د استرالیا ځواکمنې لوبډلې یوازې په 6.2 ورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو سره اتاویا منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته یې د اتو ویکټو په توپیر په داسې حال کې چې دوه تیا بالونه یې لا پاتې و ماتې ورکړه. نن همداراز د کابل په وخت مخام په شپږ نیمو بجو د سریلانکا او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بل لوبه هم په پام کې ده. افغانستان د نړیوال جام په لړۍ کې خپل څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه چې وای بایلله. د افغانستان بل لوبه به د نومبر په اومه یعنی د روانې یک شنبه په ورځ له نیوزیلند سره وي. او ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال اټومي تړون د راژوند کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په نهه ویشتمه په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دا خبر تایید کړی دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د هم لمړی راپور په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریډ لکبل د وجل شوی او کاسانو کورنۍ وای ژوند لګواک سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پنتاګون د مشرانو تازه څرګندونو ته په خبرګون کې وویل له هغې ورځې چې دا پیښه شوې دوه میاشتې کېږي خو له دوی سره پرته لژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د بریډ د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کورې بمبارد شو د کورنۍ لس غړي ووژل شول تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پېښه شوې موږ باید ژر تر ژره ولېږدوې. شاوخوا درې میاشتې د دې پېښې څخه کېږي خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. غوښتنه مو دا ده چې ژر تر ژره باسي دي لپاره چې دلته موږ لوګواخ سره مخ یو. لدی پی خوسته ټول مکتوای چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیاي دی خبر سخت مستونز سره مخ کړیو. حالات تر اوسه هیڅ سم نه دي شي.
خغل احمدی ویل هغه ورسته چې کور د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو امریکا د دې په ورسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د استول خبره وکړه وس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولای. د اگست په 9 د غبرې کې د ایمل احمدی مشرور 15 وريري یو لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اگست 6 د داعش د حملې نه ورسته وشو ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نخښه شوې دي. وس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې په کې هیڅ ول نظامی قوانین تر په خولاند نه لیکړي. د امریکا د وسلوال ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهار شنبه په واشنگټن کې خبري اعلان وکړ چې په لټون کې ټیم هغه شواهد او استخباراتي معلومات ورزول چې د غبري تر سره کول کې ټیم ارزولي وو پر بنسټ د غبري تر سره کړای وو.
The investigation found no violation.
ریټ سره نه کې موږ نه موندل چې ل قانون او یا هم د جګړې ل قانون دي سرغړونه شي. هغه څه چې موندل شي د ارتباطات په پروسه کې سرغړونه دي چې ډیر خلک پکې خیال دي. د دې لامل شي چې تپیخه
رامست
د هغه خبره د دې پلاتون کې ټیم د دې ترڅنګ د غبرې د اجرا کون کې مکالمه هم ورسولې. خو د جرمني د ډي پی اي خبري اژانس تر راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو دغه تر سره شوی بریټ په لومړی ورځو کې د دې بریټ دفاع کول ویل چې په هغه کې د اسلامي دولت دلی سختريزي په نخښه کړی وو. خو ورسره هغه چې نیویارک تایمز ورسپانې په دې اړه د خپل څېړنې نتیجه خبره کړه د سپتمبر په 18 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي لویزی قماندانی مشر جنرال کن میکنزی دا اومنه لچه دا غبرید که یواز ملکی وگری وجل شوی و حاغه یو تراجیدی تیر وطن او بلالا. دا امریکا دفاع وزارت روست پا یو اعلامه که او بیل چه دا دی پیخ دا قربانیان و قرانی تا با تاوان ور کری او دا بحرانوی چار وزارت سر با پا همکاری با حس وکری چه پا تیغری امریکا تا ور وغواری. د امریکا د بی پیلو تالوتا کې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 120 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو لپاره د امریکا هڅې ناکامې شي. د دې وزارت ویان نت پرایس ویلي امریکا د هڅه کوله چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي. خو خاغلی پرایس ټینګار وکړ چې اوس په دې تمه دی چې وګوري طالبان پر خپلو کړو ژمنو عمل کوي او کنه. به هم د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بیګټی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهار شنبه په ورځ نوښت په خبری کانفرنس کې د طالبانو پلاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټولګډونو حکومت هوک شوی و، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له تیرو 60 کلونو کې لاسته راوړنې چې افغانستان کې وی د هغې ساتل او هغې د ژوند پات کېدل د دینی پلان یو مخاوه. خاغلی پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړی وای او د افغان میرمنو، خلکو، اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونه به په تیرو 60 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وای طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادي استازولي کولای وشي. لا دی وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکنی ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغه فشار راوړی و چې مطمئن شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. خاغلی بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دی ویلي، خو دی ویلي چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اگست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، افغانستان د کرکټ د شل وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپل لوبه پرون له هند سره بایلوده. د افغانستان بل لوبه د نومبر په 1 د روان یک شنبه پورې له نیوزیلند سره ده. تر سره اوسه په دې اړه بحث کوو په دې خبرونه کې چې افغانستان نیم پایلوبې ته د وتلو لپاره آیا چانس لري کنه او کې لري په کومو شرایطو. خو سورزو یو بل راپور ته په کندز کې د غالیو پلورونکي او اوبدونکي وایي په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور او پیر کورنۍ بازار سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خونده و، خو بیا هم په کور دننه د دې غالیو ډیر پیرودونکي درلودل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې د وطني غالیو وبدن کې او پلورون کې شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي له څلوېښت کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو وبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار یې منفي اغیزه کړې ده.
وقت قانون پرشی خوب بود، مقصد چیزی مردم می گرفتم می بردم خارج می رفتم در حال دیگه
خارج والی و کاروبار خو خوب دی ورسته یو کی زمو کاروبار په ټپ ولار دی. موږ نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت پیژني تر څو بهرنۍ هیوادونو ته زموږ د غالیو صادرات بیا ځل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالۍ وبدونکو دي چې په ښه کیفیت او ډول ډول نقشونو غالۍ وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالۍ پلورونکي دیرش کلن محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل:
نظر در سابق مواده قیمت شدن، فروشات محکم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی در پخوا پا پرتلا اوز در غالی اومه مواد گران شویدی، پیر او پلور او بهر تا صادرات نلرو، اوز در اقتصادی ستون رو سرم خیو. موگل نریوالی طولنی غوادو چه اسلامی امارات پر رسمیت پا پیجنی او در افغانستان کنگل شوی پیسی آزادی کری، ترچو پا هیواد که اقتصادی او سوداگریز فعالیتون بیازل پیل شی.
د نوموړي ولایت یو بل غالۍ پلورونکی څلوېښت کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي:
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموږ پیر او پلور پیکه شوی دی، د خلکو اقتصاد خورا کمزوری شوی دی، بانکونه تړلي دي او موږ خپلې پیسې له بانکونو نشو اخیستی چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظامه غواړو چې بانکونه خلاص کړي تر څو زموږ تجارت وده وکړي.
دوی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو ښایي په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګاره شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشټوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکي جواب کړل، ځکه د غالۍ او کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالۍ پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به یې د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت وایي:
اتاق تجارت به حیث حامی سکتور خصوصي همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصي سکتور د ملاتړ په توګه کوښښ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه ښه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي. په هیواد کې د سیاسي ثبات په ښه کېدو سره د وطني غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي.
د کندز غالۍ له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمنې دي، ځکه په هیواد کې او بهر زیات مینوال لري. خو د دې ولایت غالۍ وبدونکو او پلورونکو له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم، دا په چاڅو بستر کې چاودنه سره ده، دغه مسلمانان چې په شهادت رسولي دي، دغه نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دوی جنت غواړي، دوی به جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په طور باندې به نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په دا زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به د دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپور ولسوالۍ د چکناور د کرینه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه.
ټول اوریدونکو ته وایم بعد د سلامت موږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانېنې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هغه کسان دي سوداګانې ګران دي وان یاره داسې لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی دا دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزانی نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې په دې باندې تصمیم ور وشو هېڅکله به د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین څنګه اوروال
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د کورنۍ مسایلو په اړه بیا راپورونه لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې بیا پیلېږي. سکال دا خبرې تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه دا خبرې شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې که ایران خپلې ژمنې عملي کړي نو دای به هم د تړون ته ورستون شي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 19 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبه پر ورځ ویل د دې خبرو مشيبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچي دی په ټویټر کې لیکلي دي چې د نویو خبرو د نیټه په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوی مشي وکړي او واشنگتن هیله مندې چې تهران دی چمتووی چې د خبرو ته ستون شي او په شنیت خبري پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوی بندیزونه ولګول. د دې په جواب کې ایران ورو په تړون کې خپلې کړې شمې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډیر غني کړل او پر مختللي سنټرفیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ترامپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسمن د ولسمشرۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سختریزه ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کداغه به ځای لګښتونه نوي نو د دوی د ډیرو اقتصادي ستونزو مخنیول کېدای شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادۍ رادیو دا راپور واوري.
ګلشن محمدي څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شو. په دغه واده کې د 200 پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. ګلشن وایي دغه کار ته ځکه غاړه کې خو ده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنوي کې د واده لګښتونه راکم شي. نوموړي زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب شوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت د طرف آمدیم هم حاجی آقا
زه د دواړو لورو خوښه دلته راغلی یم. هم می د حاجی آقا خوښه و او هم زما خوښه و ځکه چې ویزای لګښتونه می خوښ نه دي
اضافه رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلی او ځوانان وایي لدغه ګډ واده څخه هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بی ځایه دودونو مخنیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی جنی اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسنی وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاری، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بی ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوزدې کولو وروسته یې لا هم کوزدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډیری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبي کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلق بیخی بیوزل سوی دید، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، لبلخواه دی، واده، جهزیه نورشان دیر قیمت دی، دیر زوانان اندازه دی چی مثلا دو دری کالش پوری نامزاد پات سوی دی، دانو واس نلره چی واده بیو که او کچر دی دستی مثلا دست جمعی واده ترسل سی دا دیر شبه ای، با دی خاطر چی دا زوانان و دا اقتصاد و دا نور و کورونای و دا بیوزل و کورونای سر دا اقتصاد دیر کمک که ای.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګ په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کیږي.
قدر من اوریدونکو د نن ماخمنه خبری مجلې په ورسته شیبو کیو ورزو د کرکټ څیرنه کوي. د افغانستان د لوبډلې نن د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام په لړۍ کې بنگلاديش د استرالیا پر وړاندې ډیره سخته ماته وخوړه. په څو شیبو کې د سریلانکا او وست انډیز د لوبډلو ترمنځ یو بل لوبه په پام کې ده. افغانستان د دې جام په لړۍ کې خپل څلورمه لوبه پرون له هند سره وکړه او ورته وی بایلله. د افغانستان بل لوبه د نوومبر په اومه یعنی د راروان یک شنبه په ورځ له نیوزیلند سره ده. افغانستان آیا په نړیوال جام کې د نور پرمختګ هیله لري کنه؟ په دې اړه د بحث لپاره زما همکار احمد شیبر د شیبه په استودیو کې را سره دی. امدا پوښتنه له تاسو کوم شیبر صاحب چې د افغانستان لوبډله وړاندې چانس لري؟
تر دې لحظې پورې هو، د افغانستان لوبډله که چیرته راتلونکې لوبه له نیوزیلند وګټي، البته نیوزیلند ډیر پیاوړی ټیم دی، د ټیسټ اتل دی په نړۍ کې، که چیرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي افغانستان یو چانس لري. خو په یو بل شرط هم بیا دلته شته چې هند خپل راتلونکي دوې لوبې په ډیر تفاوت باندې ونګټي.
همدغه شرایطو باندې که لږ نورم رڼا واچوي چې مثلا په کومو تفاوتونو په کوم په څه شمېر منډو باید تفاوت وي او دا دغه بایلل او ګټل باید څه شرایط ولري؟
تر ډیر پورې چې د اوسط نمبرو ته زه ګورم، د افغانستان اوسط نمبرې ډېرې زیاتې دي، 1.48 دي، حال داسې د هند اوسط نمبرې 0.03 دي، یعنی تفاوت ډېر دی. که افغانستان چیرته نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو زه ویلی شم چې تر 90% پورې دا چانس شته د افغانستان لپاره چې نیمه پای لوبې ته ووسي.
او په همدغه ترکیب افغانستان نیم پای لوبې ته وتلی شي، یعنی په داسې حال کې چې د لوبډلې په ترکیب باندې ډیر زیات انتقادونه دي، فکر کوي چې دا ترکیب به لوبډل مشر وساتي؟
په ترکیب کې تر ټولو یو مهمه خبره دا ده چې مجیب زدران د افغانستان په ټیم کې ټپ شوی دی او هغه نه لوبی شي. اول دا چې ورستی ریشه په عربي متحد امارات او عمان کې میدانونه د سپین بالرانو لپاره نور هم مساعدی شي. مثلا دغه اوس نن د استرالیا سپینر زامپا 15 وکټ واخیست او له دې سره دی په دې ټورنمنت کې د 100 وکټو سیستم ستر ټولو زیاتې وکټې دي. نو مجیب هم سپین بالر دی، که چیرته هغه نه وي په افغانستان به فشار زیات وي.
او د اصغر د لوبخواني افغانستان د لوبډلې پخواني مشر کفتان اصغر افغان وتلو لوبډلې ته فکر کوي شاک ورکړی چې دا د دوه لوبې پرله پسې بایلو دی؟
دا دوه لوبې خو له تکړه ټیمونو سره وي چې په دې کې هم شک نشته، لیکن دا خبر هم باید وشي چې اصغر افغان د نړۍ له ډېرو تکړه کپتانانو څخه هغه کوم نمبر سي د اي سي سي له خوا ورکل شوی دی. دوه کپتانان په نړۍ کې ډیر موافق چروسي ډیر لوبي ګټلې دي، یو اسخر افغان دی او بل هم دی انګلستان کپتان مورګان دی.
ډیره زیاته مننه. او یو روسي پښتنه چې ستاسو په نظر ستاسو څیرنه څه ده، چې کوم ټیمونه به د پایلوبي ته وزي، څلور کوم څلور ټیمونه؟
غالبا یو خو انګلستان دی او پاکستان که چرته له استرالیا سره مخامخ شو لوبه ویلي، ځکه چې د استرالیا د لوبي سیوري په پاکستان باندې برلاسه دی. او نو په دې شک ډول باندې د انګلستان د کپتان مورګان خبر زه تاسو ته کوم، هغه وایي چې له استرالیا سره به په پایلوبه کې د راتلونکي میاشتې په 12مه لوبي شو.
ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو، دا و د نن مخام خبري مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا الله مو ملشه.